این مجله خبری رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید. اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر احمد
بله در
بله همکارم با شماست.
سلامت باشی. قدر من اوردن که ساعت 8 بجه شوی دیخ پروانه که هم راپورونه لرو ده راپورونو پس سر که اوری چه ده کندوز ده چارداری ولسوالی ده دولت ده وستوال مخالفانو لاستلوی دلیده ده دی اوزینو نور راپورونو تفصیل بله خبرونو روز ته ورندی شی و قسیم سولمال ده افغانستان و نره خبرونو ورندی کوی.
په سرکې د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو د راستنېدو بهیر د پخوا په پرتله 100 برابره زیات سوی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ نیولې او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 22 هوایي پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون د کډوالو نړیوال ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د ویل شمیرې شي چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو بهیر 100 برابره زیات سوی دی.
در تمام سال میلادي گذشته 17000 مهاجر
تیر میلادی کال ول زر کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي. خو د روان میلادی کال په لومړی شپږو میاشتو کې 24 زر هیوادوال خپل هیواد ته راستانه سوي. شمیرې شي چې هیواد ته د کډوالو د ستنېدو بهیر 100 برابره زیات سوی. ولسمشر ویل چې په تیرو 15 کلونو کې 6 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه سوي دي. اشرف غنی د کورنۍ او بیځای سوو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې افغان حکومت به هڅه وکړي هیڅوک خپل کور او کلی وتلو ته مجبور نه سي. د دولت وسلواله مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیول. د کندوز والی محمد عمر صافی ازادې رډیو ته ویل چې د دولت وسلواله مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر تیر ماښام د ولسوالۍ ونیول.
تقریبا ولسوالۍ سکوت کړی دی. کله چې تعمیر د ولسوالۍ نوم سره ده نو ټول ولسوالۍ سکوت ده.
هغه امنیتی ځواکونه چې له چاردرې ولسوالۍ شاتک تر سوي وایي دغه ولسوالۍ د محلي چارواکو د بېغورۍ له کبله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. وسلوالو طالبان ادعا کړی چې په دې جګړه کې ګڼې پوستې نیولې او 100 تنه افغان پوځیان یې وژلي دي. خو د کندوز والي ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډېر ژر بېرته ونیسي. د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 14 ملکیان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د هلمند والي وایند عمر ځواک ازادې رډیو ته ویل چې چاودنه د ملکیانو پر موټر سوي او په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ویل سوی چې د وژل سوو اکثریت د یوې کورنۍ غړی دی. عمر ځواک دا د وسلوالو طالبانو کار بله خو د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. لس تنه افغان پوځیان تر 15 کلنو زده کړو وروسته د قزاقستان له یوې پوځي اکاډمۍ فارغ سول. یو تن فارغ سوی محصل عبدالغفار احمدزی ازادي رډیو ته ویل چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم په جنایي استخباراتي او څارنوالۍ برخو کې کار کولی سي.
من خودلته عمومي ویلې د پولیس اکاډمي ویلې چې عمومي دا چې حقوق نه خلاصو جنایي کوم کار کولای شو او څارنوالۍ کوم کار کولای شو استخبارات کوم کار کولای.
دغه لس محصلینو د افغان حکومت په همکاري او د قزاقستان په مالی مرسته په دغه وخت کې زده کړه کړې ده. دوی د کورنۍ چارو وزارت لخوا قزاقستان ته لیږل شوی و. وسمڅو نړیوال خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د غیواتر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې پر ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. د امریکا د پوځ د اعلامیې پر اساس 14 حملې په عراق او 6 نورې په سوریه کې شوې دي. په اعلامیې کې راغلي چې په عراق کې یوې حملې القائم ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یوه پوسته په نښه او د سختریزو د مهماتو یوه زیرمه تخریب کړه. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټانکونه او یوه ودانۍ په نښه سوي دي. دغه راز په بایجي، فلوجه، مخمور، رمادي، سنجار او تلفر کې هم ځینې حملې سوي دي. هلته په سوریه کې په الحسکا، رقه او تلبیات کې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه سوي دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اتریش کې درې کسان وژل او څلور دېرش تنه نور یې ټپیان کړه. پېښه پرون له ګڼې ګوڼې ډک ښار ګراز ته نږدې سوې ده. راپورونه وایي دغه شپږویشت کلن سړی چې د اتریش تابعیت هم لري په اصل کې د بوسنیا دی. د اتریش د پولیسو ویاند ویل چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. شاهدان وایي دغه سړی له ګڼې ګوڼې پر یوه ډک سړک په ساعت کې په سل کیلومتره سرعت سره موټر چلاوه او د خلکو پر ډلې ور برابر سو. د اتریش چارواکي وایي دغه موټر چلوونکي کومه شخصي ستونزه درلوده او دغه پیښه له کومې تروریستي پیښې سره تړاو نه لري. د الجزیره یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ویل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. د جرمني د پولیسو ویان تایید کړه چې یو تنه چې په الوتکه کې قطر ته روانو د مصري چارواکو په غوښتنه په هوایي ډګر کې نیولی دی. 25 کلن منصور د الجزیره تلویزیوني چینل د عربي برخې مهم خبریال دی. د قاهرې یوې محکمې تېر کال منصور په غیاب کې په 15 کلونو بند محکوم کړ. پر نوموړی تور پورې سوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او بریتانیا دوه ګونی تابعیتونه لري. ځینو امریکایي سناتورانو د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې اوکراینی ځواکونو ته د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ولیږي. سناتور جان مکین د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې غونډې ته وویل لویدیځ ته به شرمونکی وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په څیر لاسترزنې ناست وي.
This is
shameful that we will not provide them with the weapons to خپل دفاع وکړي. دوی د شلمې پیړۍ وسله لري چې د روسیې د یوویشتمې پیړۍ وسلې په وړاندې جنګېږي. دا یو مناسب جنګ نه دی. د جمهوریت غوښتونکي ګوند دوه نور سناتوران تام کیتن او جان براسو هم له جان مکین سره یو ځای اوکراین ته په سفر تللي دي. دوی هم اوکراینی ځواکونو ته د امریکا د پوځي مرستو ملاتړ وکړ. او وروسته خبر ده چې د اوکراین د پوځ چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نښتو کې اووه اوکراینی سرتیري ټپیان سوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند اندري لیسینکو پرون وویل په دې نښتو کې د دوی کوم پوځي وژل سوی نه دی. دا نښتې د بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دونیتسک ښار ته نږدې او دغه راز د حکومت تر کنټرول لاندې مارینکا ته نږدې سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسی جرګې انتخابات یو کال ځنډی شي.
اوس پر دې روان ده چې کال ته به موږ عملګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات.
وسله والو طالبانو د کندوز چاردره ولسوالۍ نیولې ده.
اوس د طالبانو په لاس کې د سقوط یو ګوښ موږ وروره رالو دل.
د ولسي جرګې یو غړی وایي پاکستان د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی. اوس آمدگی نیسی چې هغه اړه واوړي لالپوره ونیسي کاما او گوشتکې طالبان نشته دي.
د کابل بانک د پورونو د ایستلو مسؤول وایي لا هم هڅې روانې دي چې دغه بانک پورونه ترلاسه کړي.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې موږ 238 میلیون ډالر جمع کړی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. ساعت 8 بجې او 9 دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردره ولسوالی نیولې ده. د کندوز والی محمد عمر ساپی ازادي رادیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو پرون له سهارا تر ماښام پورې د ولسوالی په جګړه کې ونیوله. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې او بخښې په دې اړه راپور له کندوز څخه د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان راستولی دی.
د کندز ولایت سیمایزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر سایپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام یې سقوط وکړ. والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام یې سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه چا تک کړی یو تن سرتیری ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگي ګورو رشپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ سو پوز د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ سو ګو د طالبانو په لاس کې د سقوط یو ګو مونږ ګورو رالو دلته ودرې د نت نو ورور مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ سره کړو مونږ اوس مال ته کسان پاتې دي مونږ سو.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسني وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګه سیمه ییز چارواکي یې د امنیت په راوستو کې پاتې وبلل.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د یوه مرستندوی صندوق پرانیستنه د افغان قواو د روحیې د پیاوړتیا لپاره مثبت اقدام بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې په لومړۍ ورځ د نوي میلیونه افغانیو په ارزښت دغه مرستندوی صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د دولت لخوا د یو مرستندوی صندوق جوړول غوره اقدام ګڼي او وایي دغه کار به د نورو افغان قواوو د روحیې په لوړولو کې مهم نقش ولوبوي. د نوي میلیونو افغانیو په ارزښت دغه بودیجه چې د دغه اقتصاد سوي صندوق له طریقه به ویشل کیږي ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د روژې په مناسبت په خپله وینا کې اعلان کړه. ده وویل چې دغه پیسې به د روژې له اوله په شفاف ډول د قربانۍ سویو امنیتي ځواکونو پر کورنیو ویشل کیږي. د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب رحمان افضل ازادي راډیو ته وویل دغه مرستندوی صندوق د افغان ځواکونو د روحیې له پیاوړتیا سره زیاته مرسته کوي. د ملي سوداګرو او نورو غوښتنه وکړه چې د افغان قواوو د کورنیو د ستونزو د حل په نیت له دغه صندوق سره مرسته وکړي.
زه باور لرم چې دغه تعاوني صندوق چې نوی ایجاد شوی دی دا تقویه شي د ملي تجارو د خونه د افغانستان د خلکو د خونه په داخل او خارج کې. تاسو ایموګران او حتی وطنوال د دې سره کومک وکړئ نو موږ به وکولی شو تر یوه حده پورې د دې مشکلات به سره حل کړو.
دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې دغه اقتصاد سوي پیسې به په شفافیت ویشل کیږي او یو باصلاحیت کمیسیون به یې څاري. د دفاع وزارت چارواکي وایي د وژل شویو سرتیرو کورنۍ ته 2 لک افغانۍ او یوه یوه نمره مځکه هم ورکول کیږي. خود سیاسی چارو کارپو جاوید کوهستانی وویل د وژل شویو افغان ځواکونو د کورنیو ستونزو ته په تیرو کلونو کې پام نه دی سوی.
له بده مرغه د دغو کورنیو ستونزو ته وړ اساسي اصولي او قانوني حل نه دی پیدا سوی. په وار وار د جګړې پر مهال د معلول شویو او وژل شویو پوځیانو د کورنیو غړو په رسنیو کې شکایتونه کړي دي. هیله ده زموږ وسلوال ځواکونه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي باید له اساسي او قانونمندو څارنو برخمن وي.
د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب رحمان افضل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې د وژل شویو پوځیانو کورنیو ته مرستې په شفافیت سره نه رسېدې. د دفاع وزارت په وینا هغه سربازان چې د وظیفې پر مهال معلول سي تر نورو قانوني حقونو مخکې د 15 میاشتو بریدمل ته د 12 او افسر ته د 10 میاشتو معاش ورکول کیږي. په دې وروستیو کې ټول امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو افغان قواوو ته سپارل سوي چې له دې سره د افغان قواوو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ازادي راډیو ته په ورسېدلو معلوماتو کې ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د افغان پوځیانو مرګ ژوبله 15% زیاته سوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړی وایي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میشت طالبان پرې وځپي. د ننګرهار د خلکو استاسي ظاهر قدیر پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش هڅې پیل کړي چې د ننګرهار ولایت څو ولسوالۍ ونیسي. د داعش او طالبانو ترمنځ د افغانستان په لویدیز فرا ولایت او یو شمېر نورو سیمو کې هم د جګړو او اختلافاتو خبرونه ورکړی شوي دي او داسې هم ویل کېږي چې دا ډله ورس په ورس خپل نفوذ پراخوي. که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ له اتنیمو بچو وروسته میکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې په همدې موضوع ستاسو نظرونه اورو. خو اوس په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو لړ نښتو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان غواړي طالبان وځپي او په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. ظاهر قدیر وویل یو شمېر سیمې چې پخوا پکې طالبانو فعالیت کاوه اوس مهال پکې د داعش ډلې د دوی له کورنیو سره یو ځای میشته شوې دي. خاغلی قدیر د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان خلکو ته د داعش ډله له طالبانو ډېره خطرناکه ده او د هیواد پر وضعیت به ناوړه اغېز وکړي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی. اوس آمدګي نیسي چې هغه اړه واوړي لالپوره ونیسي. کاما او ګوشته کې طالبان نشته دي، هغه خپله ورته تسلیمیږي. د هغې نه بعد د کونړ خاص مخې ته راځي. کله چې ګوشته ونیوله تاسو په دې مطمئن اوسیږئ چې کونړ او یو سیمه د نورستان دا بسته سقوط سره مخ شو.
ظاهر قدیر وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې شوې چې طالبان پکې د پاکستان له لوري په درنو وسلو ویشتل شوي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سږکال د وسلوالو طالبانو د لیزو حملو زور اخیستی دی. د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی هم د داعش د ګواښونو په اړه د ښاغلي قدیر څرګندونې تایید کړې. د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو او له دې ډلې څخه د پاکستان له ملاتړه په داسې حال کې اندېښنې راپیدا شوې چې راپورونه وایي اوس مهال د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد چیرې قوي او چیرې کمزوري جنګونه روان دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ستراتیژیکو سندونو او موافقو د موادو عملي کېدل څاري چې حکومت له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو. خو یادونه کوو چې د دې خپرونې په پای کې یعنی له اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم په دې موضوع ستاسو نظرونه اورو چې آیا لکه څنګه چې د ولسی جرګې یو استازی ادعا کوي چې پاکستان د طالبانو په وړاندې د داعش ملاتړ کوي، آیا تاسو په دې اړه تاسو د دوی له نظر سره موافق یاست او آیا ستاسو په سیمه کې هم داعش فعالیت کوي او که نه کوي؟ راپښو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې د دې کار لپاره په بهرنیو چارو وزارت کې پر یوې کړنلارې کار کیږي. ښاغلی ربانی وویل چې د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي څو د بهرني سیاست اصول روښانه او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. په دې موضوع د قسیم سلیمان راپور واوري.
که څه هم داسې انتقادونه سته چې د افغانستان او یو شمېر بهرنیو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سندونو په سمه توګه نه عملي کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاسلیک شویو سندونو عملي کېدل څاري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبې پر ورځ خبریالانو ته د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو پر مهال دا موضوع له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه وبلله.
اولویت مو در این صد روز
شغل ربانی وای زموږ له لومړیتوبونو څخه په دې سلو ورځو کې د ستراتیژیکو تړونونو قراردادونو او موافقتنامو د موادو د عملي کېدو څارنه ده چې د افغانستان حکومت مخکې لاسلیک کړی دي. افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه او موافقتنامې لاسلیک کړي دي چې بیا څارنې ته اړتیا سته. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په تیرو نږدې 14 کلونو کې له خپلو لویدیځو او سیمه ییزو متحدینو سره د اوږدمهاله همکاریو او د غرض په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکارۍ 12 تړونونه لاسلیک کړي دي. تر دې دمه افغانستان له هند، چین، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی او ایټالیا سره د همکاریو استراتیژیک سندونه لاسلیک کړي او له ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا او د سیمې له ځینو هیوادونو سره په اقتصادي او سیاسي چارو کې د همکاری موافقتنامې لري. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې دغه راز وویل چې د افغانستان بهرنۍ اړیکو او اقتصادي وضعیت په کتو په نږدې راتلونکي کې به په برازیل، جنوبي افریقا او هنګري کې د افغانستان سفارتونه وتړي او په بلغاریا کې به هم د افغانستان فرات په سیاسي نمائندګۍ تبدیل کړي. نوموړي د غرض ویل چې په یونسکو یا د ملګر ملتونو علمي فرهنګي سازمان کې به د افغانستان د نمائندګۍ چارې په پاریس کې د افغانستان سفارت ته وسپارل سي. د دې ترڅنګ د هند په کلکتې او د یونان په مرکز آتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ پرانستل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکو اقداماتو په توګه یاد سول. د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې د افغانستان د بهرني سیاست د اصولو د جوړولو لپاره د محل په دغه وزارت کې د یو کمیسیون له لوري کار جریان لري چې تر جوړېدو وروسته به یې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي.
تدوین اصول اساسي و یا دکتورین سیاست خارجي
دی وای د اساسي اصولو یا د بهرني سیاست د کرښو د تدوین او ملي شورا ته د تصویب لپاره لېږل زما له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دې لپاره مو یو کمیسیون ټاکلی چې عملاً کار پیل کړی دی. د افغانستان پر حکومت تل انتقادونه کېږي چې د خپلو نړیوالو متحدینو د مرستو په راجلبولو او د یو روښانه بهرني سیاست په خپلولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې یو اربیا له یو شمېر هیوادونو سره په خپلو اړیکو کتنه وکړي او خپل بهرنی سیاست د افغانستان د ملي ګټو له مخې تنظیم کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ستاسې رالیږلې سمسونه به هم څو شېبې وروسته ولولو. چارواکي وایي چې د کابل بانک د تصفیې مدیریت توانېدلی چې له پوروړو څخه د دغه بانک $200 میلیون بیرته واخلي. د ملي وحدت د حکومت له پیله د کابل بانک د اختلاس شویو پیسو په اړه هڅې ګړندۍ شوې دي، خو د ولسي جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون د حکومت دا هڅې نمایشي بولي. په دې موضوع د مرزي احمدزی راپور واورئ.
د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخې سرپرست وایي د دغه بانک د 980 میلیونه پوروړو ډالرو له مجموع نه دوی توانېدلي چې تر اوسه 238 میلیونه ډالر لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پوروړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته 80 میلیونه ډالر ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پوروړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړی.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ 238 میلیون ډالر جمع کړی دی چې په دې کې 80 میلیون ډالر داریان دي چې مونږ په دولت باندې خرڅ کړي، خو د هغه تشکیه یا د هغې د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تشکیه او د دولت ترمنځ لاین هم پاتې
خغلی ایان وایی د رواني اونۍ د دوشنبې تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضې 109 پوروړون کې وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخه وایي ځینې دغه پوروړون کې د محکمې فیصله غیر عادلانه بولي او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي، خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2013 کال کې هغه مهال له سقوط سره مخامخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهم لرونکو له دغه بانک نه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که څه هم پخوانی حکومت هڅې وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي، خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غني د کابل بانک د قضیې په اړه حکم صادر کړ او ټینګار یې وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نه شاوخوا لاست میاشتې کېږي او د کابل بانک د تصفیې مدیریت په همدې خاطر جوړ شو، خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې د کابل بانک له پوروړو نه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلی یار د کابل بانک د تصفیې د مدیریت پر برخې هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک یک نمایشي موضوع بود به خاطر جهانیان.
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و، ځکه د نړیوالو دا شرط و هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونه توانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي، نو تاسو باید دغه کار وکړئ. لبد مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیه مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه دوی ونتوانی دو څو خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار بې نتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیه د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي څو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی او د دغه بانک ځینې نور کارکوونکي په بانک کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضیې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې د دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي د خلکو ترمنځ د بانکدارۍ اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په له منځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
د ولسی جرګې انتخابات به تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته وویل په 1995 لمریز کال کې د ولسی جرګې کیدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دا انتخابات تر راتلونکي کاله وشي. سالم محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دویمې فقرې پر بنسټ د ولسي جرګې کاري دوره د پنځم کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسي جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک هم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وکړه.
اته میاشتې مخکې زمونږ د دې لپاره پلانګذاري کړې وه چې باید سږ کال موږ د ولسي جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. موږ په دوو آپشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو. ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړو. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات.
د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولی سي. دارک په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غني د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. ښاغلي غني ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسي جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدي او حبیبه دانش هم د ولسي جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظر ده چې د ولسي جرګې انتخابات په روان لمریز کال کې ممکن نه دي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود دارد.
په پارلمان کې دننه هم په دې باب کړکیچ سته که انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمع راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم داسې اشاره ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازی ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسي په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
که چیرته موږ ډیر تاکید په دې وکړو چې دغه ماده په اساس باید د ولسي جرګې دروازې وتړو، زه فکر کوم د اساسي قانون سره به مو لویه جفا کړې وي، ځکه موږ د نړۍ د ښو اساسي قوانینو افغانستان لري.
د ناامنیو زیاتېدل، د کافي بودیجې نشتوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون بې برخلیک حالت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
ژمن له هلمند ولایت سخلی کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ورس په ورس د امنی مخ په زیاتېدو ده. اسام الدین هم د هلمند سخلی کلی دی، وایي د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې ښه امنیت دی خو روغتیایي مرکزونه کم دي. موږ غواړو چې روغتیایي مرکزونه ډېر شي. یار د غورک د ورجان له کلي لیکلی دی چې د ورجان کلی لار طالبانو د دیراوت د سرینګر په سیمه کې بنده کړې ده. یو بل اوریدونکی مفتون د هلمند څخه لیکلی دی چې له توپک سالارانو څخه مو دا هیله ده چې د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې جګړه بس کړي څو ټول افغانان په آرامه روژه تېره کړي. تاسو زموږ خپل آزادي رادیو اوري، اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع به له لنډو خبرونو وروسته بیا هم اعلان کړو. همداراز کولی شئ چې په 1813 شمېرې پیغام راوستوي. هغه کسان کولی شئ چې پیغام راوستوي چې له موضوع خبر دي. نور دې منتظر اوسئ چې قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبر پروند د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیوله. د کندوز والی محمد عمر ساپي ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام دغه ولسوالۍ ونیوله. د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څوار لس ملکیانو وژله او 15 نور یې ټپیان کړه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړي دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اتریش کې درې کسانو وژله او 14 تنه یې ټپیان کړه. د الجزیره یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پانه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. او د اوکراین د پوځ چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نشتو کې و اوکراینی سرتیري ټپیان سوی دي. خوشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. در یک ساعت پیش رو برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی پخش می شود. موضوع این برنامه هست چگونگی حضور یا تحرکات گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان. معاون اول ولسی جرگه افغانستان پاکستان را متهم می کند که با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش حضور گروه دولت اسلامی معروف و داعش در افغانستان مساعد می سازد. ظاهر قدیر در اجلاس دیروز این جرگه ادعا کرد که داعش با اتخاذ آمادگی های تکنیکی تلاش دارد تا برخی ولسوالی ها در ولایات شرقی را تصرف کند. در این برنامه از شما میشنویم که آیا در مناطقتان تحرکات و فعالیت داعش متصور است یا خیر. می توانید به ما زنگ بزنید و نظریات و پیشنهادات خود را در این مورد مطرح نمایید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ستار فروخ تاسو ویل، نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د ولسی جرګې یو کړي ښاغلی ظاهر قدیر ورته اشاره کړې ده. دی وایي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میشت طالبان پرې وځپي. ستاسو په سیمو کې د داعش فعالیت څومره دی؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم د داعش نفوس مخ په خپرېدو او زیاتېدو دی؟ واشنگتن پوست ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د نفوس په ارتباط یوه لیکنه خپره کړې وه. په دې لیکنه کې د یوه افغان له قوله ویلي وو چې زوی په سوریه کې د داعش لپاره په جګړه کې وژل شوی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د ده له زوی سره یو شمېر نور ټولګیوال هم سوریه ته تللي وو او د داعش په ګټه جنګېدلي وو. آیا ستاسو په سیمو کې هم دومره نفوس کړی دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، همدا شیبه په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 ټلیفون شمیرې له موږ سره تماس ونیسئ، او یا هم د ازادي رادیو ته په 8 شمیرې د افغان بی سیم البته مشته اسمس را واستوئ.
بله، شماره های تماس به برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-35-40. همچنان می توانید در لابلای برنامه در صفحات فیسبوک رادیو آزادی هم سوال، نظر و پیشنهادتان را بنویسید. facebook.com/azadiar و facebook.com/azadirádió آدرس صفحات فیسبوک رادیو آزادی هست. اگر سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم دارید، می توانید که به شماره 818 سوال، نظر و پیشنهاد خود را طی پیام کوتاه به ما ارسال کنید.
بله، مثلا عبدالله گرهار سخلی کلیدی وی په پچیر آگام که داعش ورستر بلی دیری شیم وست پا دی تلیفون آوریدون کتن و بعد ورکوشی دی تلیفون للاری نظر سرگن که میربانی آزادی رادیو ده. میربانی کوی سیب
بفرماین. تماس شما برقرار شده، بفرمایید شنونده عزیز.
متاسفانه دوی خبری و نکری. خیر، بل اردون کتاب نوبت ورکو، آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو. لطفاً لرادیو لری شی او خبری وکی ده تلفون للاری. خیر، دوی تلفون مجبوری چه قطع کو. قاری هستی خان ده هلمند سخیلی کلی و ازما پر ازر پاکستان نغواری چه داعشت وستی ورکی چه داردال پا افغانستان که پرمخ لارشی زکه چه داردال پاکستان تا هم خطر ده. ده هم ده قاری هستی خان نظرو. بل اوریدون که حقیار لهلمند لیکلی ده ویداش ده هلمند پا زمین داور که شتا فعالیت لری. د تلفون لری اوریدون که لرو. مهربانی.
بله بفرمایید.
مهربانی.
خیره.
سلامت وسی. مهربانی کوی.
بله بفرمایید، لطفا صحبت نمایید.
حکمت صاحب خبری وکی. متاسفانه لکه چی پا تلفون که چه ستون زشتنن.
بله، یک شنونده دیگر ما روی خط تلفون است. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله خوبستیم، بخیر.
سلامت و سی. مهربانی کوی. متاسفانه دیدی تلفون هم شد. خیر،
تماس دیگر را پاسخ میتیم. بله رادیو آزادی است، بفرمایید.
هارون به هلمند څخه خبر کوم.
مهرباني کوئ سه
وروره، د نشته موضوع مو انتخاب کړی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. د پلار ډیر لسکاله افغانستان مشران په طالبانو مړ کړل. اوس یې کار ختم شو، طالبان پوه شو، خلک چې دا د چا بلا څنګه درته درته شو. اوس یې داعش ورته ساتي، داعش جوړي د افغانستان سره نه تعلیم وته جنرالان ټول په دایښ وژنورو رښتیا مدیر شه موزه انتخاب کړی ده. سلام علیکم.
مننه، سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بله بفرمایئ، صدای شما رو میشنویم.
بله صاحب، بله مهربانی وکړئ، خصوصا په ننګرهار کې د ستاسو د پولیسي جرګه کې ستاسو د ولایت استازي په دې اړه څرګندونه کړې دي. مهربانی. د داعش او د طالبانو ترمنځ. مننه چې تلیفون مو کو. عبدالواسی هلمندوال د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي زموږ په ولسوالۍ کې د داعش ډله نشته. مرویس افغان د هلمند څخه لیکلی وی کجکی کې داعش او طالبان دواړه فعالیت کوي. بله مهرباني کوئ ازادي راډیو.
سلام علیکم روزانه محمد د بټکوټ له سوالی څخه.
مهرباني کوئ سر
روزانه دغه داعش د ما په نظر کې دا خو خاص د پاکستان کسان دي او مطلب خاص ننګرهار چې باید دا ونیشي او دې څخه باید نور افغانستان نمونې شي. نو دا خو داسې مسله ده چې دا باید حکومت مخنیوی وکړي. دا لول صرف نیازیان وه چې دې منطقو کې وغږېدل بټکوټ او دې منطقو ته راورسېدل.
بله صحیح مننه. لیکن دا څوک دي همدغه د ننګرهار خپل خلک دي که بل څوک دي؟
مګر همدغه ګوره مخکې چې په طالبانو کې و امارت کې و اوس اوښتې داعش ته اوښتې دي. دغه غوند چې دي وهابیان دي وهابیان پرده شوي دي مګر د پیسو په مقابل کې پرده شوي دي. اصلحې چې دي ښې مکمل دي ورسره ښې پریمانه دي. اکثره خلک دا ادعاګانې کوي چې دغه د افغانستان حکومت دغه سلاوي او دغه موټر ورکوي.
صحیح ده. مننه ستاسو پیغام واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی صاحب
تاسو مل مکانیک سی سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې. مهربانی کوي.
bale بفرمایئ.
اګلی مل پیرنګام ول سوالی نه مرام.
مهربانی کوي صاحب.
بلکه د پیرنګام ول سوالی ټول ټول ورځ زیاتېږي او کوم بل.
bale دا څوک دی؟
نه
منظور می داره چه افغانان دی بحرانیان دی چوک دی؟
بحرانیان دی.
صحیح. من نه چه لپچیر آگام سخمو تلیفون موکو. سلام
منطقی خانکم وطرشتا.
صحیح. کرده بدن چه تلیفون موکو. بل اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم. تو خیم به زاد الولایت شذیل له کولی خبر په تمام
مهرباني کوي.
محترم کوم کو ته خپل دین له سلام علیکم.
سلامات اوسئ تو صاحب.
دا هیڅ په حق له کوم ځونه ویلای شو چې اته په مو کې ولایت کې خدای شو ولا نفس خاص څنګه د خلک افغان په لور ولایت کې د وزیرستان مهاجرین څخه هغه خو داعش ولا نه دي. البته هغه پاکستاني طالبان یا داسې نور دي. خو دا حکومت تبلیغات کوي او نامو په بل نامه باندې تبلیغات کوي. کله وایي هلته دي کله وایي هلته دي. خو دلته طالبان او داعش ته خپل منځ ډېر ښه حسنه روابط لري. دا د طالبانو تر امارت تر قومندان خپل کار.
بله توخ صاحب تاسو د مخکنیو اوریدونکو خبري وانه ورېدلې. توخ صاحب تاسو د مخکنیو اوریدونکو خبري وانه ورېدلې چې لنګرهار څخه ټلیفونونه کول. صحیح مننه. سلامت اوسئ. ستاسو نظر واوریدل شو. یو مختر دی چې بل اوریدونکی واورو. یو څو پیغامونه به اوریدونکو ته نور اوریدونکو سره شریک کړو.
دور محمد از هلمند نوشته است داعش برای افغانستان زیاد خطرناک است و پاکستان همیش دشمن افغانستان خواهد بود. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است پاکستان از مداخله در امور افغانستان هرگز دست نمی بردارد و داعش ساخته دست پاکستان است.
وحاج نامعلوم زاید سخلی کلی. بله لوگر سخلی کلی دی نامعلوم زاینه و داعش دی پاکستان دی استخباراتو کسان دی او دا دی پاکستان دی استخباراتو یو جکره ده. فیضولا فرهنگ لمیوند ولسوالی سخلی کلی دی و پاکستان نور لطالبانو کار اخیستن نغواری او نورغواری چه ده حقوق پزای ده داعش پروژه عملی کری. اسماعیل افغان لزابل زخلی کلی وی پاکستان داسی نکوی چه طالبان چنگ تکری او داعش ده حقوق پزای را میدان تکری.
و فطرت از الینگار نوشته است که داعش این همه طالبان پیشین هستند که بیرق خود را تبدیل کردن، یعنی بیرقان ها رنگ سیاه گرفته است.
دیتا ورت پیغامونه به حد زیاد را خلیدی دیرو آردون کلی کردی چی پا اکثر و سیمو که اماغا پخوانی طالبان دی چی سپین بیرقونه پا تو رو عدوولی دی دی تلیفون لاری آردون کتانو بطور که و میربانی
بفرماین.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اجی گلو ورد پاکتیان خبری کم رو
میربانی کوی سیب
ورور ما دغه بختنه د اچاج د خبره چې دایښت په افغانستان کې یا طالب ده دا طالب دای څاره وڅېږي دا اصلي سرمنشه ولې نه معلومیږي اصلي جې ولې نه معلومیږي اصلي سړي د ولې څوک نشي ویلي چې ولې دا کار ما سره کوي ګوره دې دا کوم شی سره مته سوی دا ګوره دا ټول امریکا را وصلې ده امریکا یې چوبې که امریکا ورته وایي چې دایښت دې ختمې دا طالب دې ختمې مغه ورځ باندې ختم دي او کوم باندې مسلمانانو باندې ګوره دا خپل سوي دي دا ټول کوم باندې امریکا ته بل ګوره کوي دي ولی موږ امریکا سره دي نه مسلمانان نو دایستا نو دایستا ک امریکا او خپل ځای شي دي نه باندې باندې خبرس باندې باندې اوس پاکستان موږ چې جنډې پاکستان ټول کوم دي پاکستان یا ایسای دي دي امریکای بل شي دي ک امریکا او خپل ځای طالب دایستا باندې کا مغه سات باندې باندې او دا چې دا خبرې شي کیږي دا ټول ګوره خبرې دي اوازې دي اوس اول په پاکستان کې ته څه ما نو دا یو څه نه بس دا طالب د طالب یو کوم دین راغلی دا خدای دې نږدې دې کړی طالب د ورور راته پاکستان پیسې ورکی دغه کبمون دي مسلمانان دي که اکثر دي کبل غریب له مسلمان نه شهید کیږي دې ورور
صحیح
څه څه نظر ور شماره گرفتم
بل اوردون کایلرو مهرباني کوي ازادي رادیو ده
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دریس مطلب دې مان دې لاله کړي چې نو صالح سره سره سمات کې
م سلامات اوسې مهرباني
ما د خدای د مشهور صالح شستا هغه زړه طالبان دې دایې شم دایې شستر دې نه داش کفای څو خبرې دې ستانه یې څو خبرې یاد رانیان دي انو دوی ول تر وسه خو وس خپل جګړه نه پکې هغه دوی دا چې په مشهور په دې چې معنا موږ وینو چې ګرځي دا نن ورته نه پوهې چې څه چم کې
صحیح مننه سلامت اوسې چه نظر مو سرګن کو بل
شنوندې دیګر روی خط تلفون درم بفرمایئ رادیو آزادی است. علیکم السلام.
سلامت اوسې
فریدین د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولسوالۍ د چنل سره خطا ته زحمت درکو
مهرباني کوئ
روزانه تاسو ډېر ښه موضوع انتخاب کړی دی چې مثال پاکستان نه غواړي ون فرانک سوله او من راولي زه به د دې لپاره چې تاسو دومره ووایم چې بس سره داسې سره پلانکې نه اخلي چې دغه نهارات دي یا د پاکستان نړۍ ټولې مهم کوشن سره دی یعنې په بیا له سره کلو چې دغه نړۍ ټولې ځواکونه نه شي کولی دغه پاکستان له نوې دي زه حیران دی ما چې هیڅ راغی د ننګرهار د پنځلو سالي شمارو چې چینو رسالی سنغر رسالی دوتا را حد کنیره او نازیان رسالی او دیب شمود دو نگرها را ایت نور رسالی کوټو رسالی دی کوټو رسالی دو تقریبا سلسل دو را رسالی دا امارات یا غا طالبانو دا لویتا او تو خپل حکمت کیلاند او بل دا اچین رسالی سخا دی ملی و پیو سرتیری دی ملی پیلو سو سرتیری تقریبا چی دو اول تو ارتویری چی من دا با حکمت نصار سر کرکان لا یو کال سمیاشت دولس میاشتې یا څوارلس میاشتې نه شي کولی خپل کورونو ته راځي له هغې څخه وروسته د خپل کورونو ته راغله چې د شپې دوه بجې کورونو باندې وروخت د خپلو کورونو څخه یې بولي دي تقریبا څوارلس نفرې ګوري د هغې جملې څخه یو نفر یو کلاشینکو په بدل کې او دوه لکه پاکستانو کندهارو په بدل کې راخوشې کړی دی نور پر ځانو حال پته نه لګېږي چې کوم ځای ته وړي دي چېرته دی چېرته اوسېږي.
بله مننه
تشکر از شما. یک شنونده دیگر ما تماس شدن بفرمایین. شنونده عزیز رادیو آزادی است.
مهربانی کویسه
بفرمایین.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت حسین مهربانی کوی
پاکستان
مطلب دا پالیسی ټول د پاکستان او امریکا ته افغانستان چې په هر نامه کې یې خرابوي او دغه داعش په زده درته وایم تر طالبانو اویا واره د افغانستان او مسلمانانو ته داعش په خطر کې دی. د داعش مخنیوی چې په هر ترتیب باید وشي. هغه زموږ د مذهب سره زموږ د اناناتو زموږ د کلتور سره جلا خلک دي. هغه فقط دلته تفل کړي دي باچې د مسلمانانو خرابې به وکړي دین او مذهب ته تاوان به ورسوي. دا چار چار وسلی دي د دې مخنیوي وشي. دا پالیسي ټوله دا د امریکا پاکستان او د امریکا ده. نو مقصد د دې مخنیوي په کار دی او خطر د افغانستان دپاره د عامو مسلمانانو او د دولت او د ټولو طالبانو د خلکو دپاره ډېر خطرناک.
صحیح مننه. سلامت اوسې. اوس به څو پیغامونه ولولو. ود خیر یو اوریدونکی منتظر دی له دوی وروسته. مهرباني.
سلام چې تاسو سلامونه کوم. زما کریډیټم کم دی. داجی صاحب قدیر ظاهر خبرې مونږ ته ایدو زده نه غهار نه خبرې کومه. بالکل پاکستان غواړي چې طالبان وځي او داعش پر مخ وړاندې کړي دي. دغه کانې په مجاهدین کې واده طالبان د پاکستان په مخ کې تندي جوړ شي په دې دمره وخت کې نتیجه پاکستان دنه ور کړی او ځوړي چې دا کار وکړي. دا بالکل مونږ ته ایدو دا خبره رښتیا ده.
صحیح. مننه. سلامات اوسئ. بل اوریدون کی ته هم نوبت ورکو. خیر للنډ خبرتیا ورسته ستاسو پیغامونه لولو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حال روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید.
شیر احمد لزابل علی که وی پا زابل که داشته خو فعالیت نده پیل کرده. یو بل اوریدون که چنو می نده لیکلی وی داش زموش پا سیمه کشته منتها پخوانی طالبان دی. دوی نخپل سیمه لیکلی او نه هم خپل نوم لیکلی. هله لرو چې ټول اوریدون کې خپل نوم او سیمه ولیکي. محمدی لکندهار لیکلی وای پاکستان د افغانستان لپاره دایشیان روزی څو افغانان پرې وځپي. یو بل اوریدون کې لیکلی چې د کجکی پولیسوالۍ کې دایش فعالیت کوي خو اوس د پخوا په شان له طالبانو سره په دې ولسوالۍ کې په جګړه بوخت نه دي.
از شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. ما آن را به خانش می گیریم.
زلمی هوتک له هلمند لیکلی وایدایش به ځکه په افغانستان کې پیشرفت و نکړي. خان محمد له مرجع لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. څو مخکیم یو واردون کې همدا خبره کړې وه چې په مرجع کې نشته. سمیع الله له هلمند لیکلي وایي داعش د پاکستان او امریکا لخوا افغانستان ته راستول شوی دی. ولی محمد له کندهار لیکلي داعش افغانستان کې فعالیت نشي کولی ځکه چې افغانان نه مني. سمیع الله د کجکی څخه ورته پیغام لیکلی دی چې په کجکی کې داعش ته خو له وسلوالو طالبانو سره اوس جنگ نه کوي. خان محمد له مرجع څخه لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. د مرجع په ارتباط څو کسو هم دا خبره کړې ده. لطفا تکرار خبرې مه لیکئ، بس چې یو کس ولیکل کافي دي. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بفرمایئ رادیو آزادي است. بله شنونده عزیز بفرمایئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
دا د داعش او د طالبانو معامله د زده د دا دوم جنگ شروع شو د افغانستان کې. او طالبانو ته دا خواهش کوم چې دا جنګ وکړي چې هغه هم دا د دین او د اسلام خبره کوي او تعظیم کوي. جنګ ته جب نشته دا معامله دې سره حل کړي. دا جنګ به ډېر تېز د افغانستان دا مظلوم خلک دې نه پکې سوځوي.
صحیح. مننه. چه تلفن مو وکو.
تشکر از شنونده عزیز. یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم. بفرمایین رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. سکینه من در کندهار ولایت میوان ولسوالی خسته سره پاری کیم.
مهربانی کوی صاحب.
رو جان دا کوم خبرشته شوی دا دایش حق لبان دی دا دایش چی راپورت سوی دی هم دا غوانا جو سرکیجه ورور دا دا دغه دی موږ دا چارواکو د ژوند له افاده د مشاله د سر دریجه
صحیح مننه چی ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو بل اوریدون کله روز ځان معرفي کی
سلام علیکم
و علیکم السلام
دا دایش خو نیار ولید خو غاړو ولا څه نه خبرې کومه
bale
نو دایش په نن سبا خو غاړو ولا څه راځي وځینو صاحب کې او زاوو دا په چیرې راغم دا ته هیڅ نیولې دي کنه او دلته دې زنه وادي ملان کړی چې هغه مدونه و ماده دا چې حکومت خلک یې مروزي او دا مصدی او چې ګیرې ماده لاندې خو خطر افغانستان ګوره خلکو ته حکومت ته
بله شب آیا حالتا به چه سر پا جنگم بختی او کنه؟
بله بله او جان جنگ و اماراتو سر جنگ کسی صحیح شغین اماراتی نشتلی دی او دوی پکه او اسمحال نشت دی پا خدی اماراتو دی پکه
صحیح دیر مننه چه تلفون مو کود لننگرهار لخوگیانو ولسوالی سخه
بله یک تماس دیگر هم داریم بفرماین خود را معرفی کنید رادیو آزادی است
عبدالله دا زنداوه دا شپاشر فتماس که
مربانی کویسه
دلت دایشان تا تالبانم تو جنگونم که دخوا ایمار تروسه تفکارو دو دروش فکانه مرتفت دایش دایش دیم که جنگونم که
صحیح بله مخکې هم لمدی سیمی البته لکجاکی چې هم د زمین داور برخه ده
بله
هم د تورته خبری لیکلی وی سلام البته رحمت الله سلام اچولې دی اولی سلام ویلی دی د هلمند څخه لیکلی وای زما نظر داره چې داعش ته پاکستان او ایران وسلی ورکوي او د طالبانو هغه قمندانان چې اوس پاکستان په خبرو عمل نکوي هغه د داعش لخوا پرې وښنی محمدی لیکلی داعش او طالبان یو گروپ دی اوس په ورشو د ټلیفون اوریدل مهرباني
بفرمایئ الو
بله بفرمایئ تماس شما برقرار شده رادیو آزادی است
السلام علیکم سهل اولی جوری از خیریتی
سلامت اوسئ مهرباني
تاریخ الحمدلله د هلمند څخه خبره کوم ورور ساتي موضوع د داعش کار برابر باندې و
بله
دایش چې دغه چې دی دا اکثر هغه کسان دي ورور چې د طالبانو څخه خواږه شي دي یا د طالبانو د دې ترمنځ څه مشکل راغلی لکه دلته د قرا بالا بلوک په منطقه کې ملا باز محمد اخوند دی او حاجي مولا جبلان میږي چې د طالبانو سره څو وارې جګړې وکړلې سخته کړڅوله اوس د دایش په نامه باندې دوی خپل فعالیت شروع کړی دی او دلته د هلمند په بایدي بایدي ولسوالیو کې دلته د دوی دغه دي چې طالبان دوی سرغختی جلب جلب ترکیب شور کردی ده هاو سی جلاکی خفل زانسه
بله سب منه نه
بله تشکر از شما
کردی ودن بله اردون که لرو مهربانی کوی
سلام علیکم
و علیکم السلام لماشوم یو څل لري شي چې د ماشوم اوازم راځي لطفا کله چې رادیو سره خبري کوي نو یو داسې ځای دریږي یا کینې چې الته غلمغل نوی قاری عبدالحکیم له کابل لیکلی وای پاکستان ته پاکستان داعش ته وسته ورکوي او افغانستان ورانول غواړي محمد وایس د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلی دی داعش سره عربستان او امریکا او پاکستان مرسته کوي
غلام دستگیر از ولایت هلمند نوشته است که داعش در هلمند حضور دارد اما اینها همه طالبان پیشین هستند.
مجیب الرحمن کریمی لنورستان لنورگرام ولسوالی سخیلی کلیدی وی ده همدی ولایت ده مندول پا ولسوالی که ده داعش پا لسکونو کسان موجود دی چی ده همدی لاری ده برخشان پا ولایت بندی خپل تروریستی فعالیتون اجرا کوی چی پا که زیاتر خارجی او پا کم اندازه داخلیان موجود دی. عبدالرحیم کریمی لغمان لیکلی دی و کوم رور چې له هلمند څخه شهیدو زه د هغه خبری سره موافق یم چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
حالا هم تماس های شنونده های ما را پاسخ میتیم. بله بفرمایین رادیو آزادی است.
بله بفرمایین
لطفا له رادیو
لیست. علیکم السلام
علیکم مهربانی کوی له رادیو رادیو اچیټه کې یا له رادیو لری شي کنه مجبوری چې ستاسو ټلیفون قطع کړو.
اوره
بله اوره خو له رادیو لری شي. متاسفانه تلفن مقطع شو. خیر په حال حال استاسو پیغام ورسیدو بلاردون که حمله رو کم وقتم خبرو تا پاته ده.
بله
السلام
علیکم. و علیکم السلام. مهربانی سلامت وسه. مهربانی بله په فرات څخه تاسو خبري کوي؟ بله په فرات کې زموږ راپورونه هم داسې دي چې هلته طالبان په داعشیانو زورور شوي دي، لیکن په ننګرهار کې بیا داعشیان په طالبانو زورور شوي دي. مننه چې ټلیفون مو وکړو. یو دو پیغامه بولولو بیا به خبرونو نوبت تیل خبرونو وروسته بیا قدرمن اوریدون کو ته نوبت ورکو چې د موضوع په ارتباط نظر سرګن کی. فقیر محمد میوند له کندهار لیکلی دی و داعش فعالیت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوی دی، خو لا هم په کندهار کې د پام وړ پرمختګ او فعالیت نه لري. روح الله مین لیکلی دی چې داعش پاکستان پروژه ده. شیر احمد له زابل لیکلی دی چې